وخت په پېښور کې د غرمې یو بجه ده. زه عبدالحی کاکړم د مشال ریډیو یو بل خبرونه اوریدو تم را بولم. په روانه خبرونه کې د سیمې او نړۍ په اړه ریپورټونه او څېړنې درته لرو. خو پیل خبرونه کوو چې پامیر ساحل درته وړاندې کوي.
لومړی د مشال راډیو خبری سرټکی پر قبایلی سیمې جنوبی وزیرستان د شویو بی پیلوټ الوتکو په بریدونو کې د وژل شویو مشکوکو ورپاکو شمېر 21 ته رسیدلی دی. په پاکستان کې متحده قومي موومنټ له حکومت د بیلیدو اعلان کړی او د افغانستان بانک مشر عبدالقدیر فطرت له خپلې دندې استعفا ورکړې ده. بشپړ خبرونه. پاکستانی چارواکي وایي د بی پیلوټه مشکوک امریکایي الوتکو په دوو بریدونو کې 21 مشکوک اور پکې وژل شوی دي. لسمه د مشال راډیو خبريال ویلي دواړه بریدونه پر قبایلی سیمه جنوبی وزیرستان شوی دي. د پاکستان ځواکونه په دغه ځای کې د طالبانو او د القاعده د اورپکو پر ضد جنګیږي. د استخباراتي ادارې یو چارواکي د نوم نه خودو په شرط ویلي لومړی برید په شوال سیمه کې شوی دی. شوال د شمالي او جنوبي وزیرستان په پوله پرته سیمه ده. د چارواکي له وینا سره سم دویم برید د من توی په سیمه کې شوی دی. پر قبایلي سیمو شمالي او جنوبي وزیرستان د بی پیلوټه مشکوک امریکایي الوتکو بریدونه له مودې راهیسې کیږي چې پکې اورپکی په نخښه کیږي. په پاکستان کې د ائتلافي حکومت یو ملګری ګوند متحده قومي موومنټ له دې حکومت د بیلیدو اعلان کړی دی. بیګا مخام ایم کیو ایم پر پیپلز ګوند تور پورې کړ چې د آمرانه او وژونکي ذهنیت خاوند دی. د ایم کیو ایم له تک سره پیپلز ګوند په پارلمان کې یوازې 200 لري او په دې ډول وس دې ته اړ دی چې بل کوم ګوند له ځان سره ملګری کړي او ورسره ائتلاف جوړ کړي. دا دویم ځل دی چې ایم کیو ایم حکومت پریښی دی. افغان حکومت ویلي د افغانستان بانک مشر عبدالقدیر فطرت په جزوی ډول د هغې ټګۍ یا درغلۍ لپاره پړو چې کابل بانک یې له نړېدو سره مخامخ کړ. کابل بانک د افغانستان تر ټولو لوی شخصي بانک دی. تیر کال په سپتمبر کې په دې بانک کې د درغلۍ یو معامله مخې ته راغله. د درغلۍ ضد چارواکو ویل بانک شاوخوا نیم ارب امریکایي ډالره په نامحفوظه او نالیکلي ډول لوړپوړو افغان چارواکو ته د پور په توګه ورکړی دي. په دې کسانو کې د ولسمشر حامد کرزي خپلوان هم شامل ول. د افغان ولسمشر وایاند وحید عمر ویلي د عبدالقدیر فطرت نوم هم په هغه لیست کې دی چې د دې معاملې د پلټنو او مقدمې لپاره په پام کې نیول شوی دی. فطرت چې په امریکا کې دی د افغانستان بانک د مشر په توګه خپلې دندې استعفا ورکړې ده.
The reason I was not able to resign in Kabul because I was
فطرت وایي ما ځکه په کابل کې استعفا ورنکړه چې زما ژوند په بشپړ ډول له خطر سره مخامخ و. دا خطر هغه وخت راولاړ شو او په ځانګړي ډول رښتیا شو چې ما پارلمان ته د کابل بانک د بحران په اړه خبرې وکړې او د دې بحران د ذمهوارو ځینې کسانو نومونه مې په ډاګه کړل. هلته د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ویکټوریا نولینډ ویلي که چیرې د افغانستان د بانک مشرتابه کې تغییر راځي نو امریکا به د دې هیواد د مالي څانګې پر اصلاحاتو ټینګار وکړي. د یو تازه خبر تر مخې د افغانستان لپاره د امریکایي او بهرنیو ځواکونو نومول شوی پوځي مشر جنرال جان الن د ولسمشر باراک اوباما هغه پلان منلی دی چې تر مخې له افغانستانه څه د پاسه 1500 سرتیر ایستل کیږي. جنرال الن ویلي د سرتیرو وتل به افغان مشران اړ کړي چې ژر ژر د خپلو امنیتي سرتیرو شمیر زیات کړي او کیفیت یې لوړ کړي. د بهرنیو ځواکونو وسنی مشر جنرال ډیوډ پیټریس ویلي د سرتیرو ژر ایستل خطرناک کار دی. پیټریس له دې دندې لرې کیږي او جان الن به د هغه پر ځای په افغانستان کې د ټولو ځواکونو قومندان وي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزي ویاند وحید عمر ویلي په هیواد کې د پارلماني انتخاباتو اړوند د بحران د هیواد دننه مسله ده. وحید عمر وویل په دې اړه حکومت د بهرنۍ مداخلې اجازه نه ورکوي. د لیبیا د قذافي رژیم د جنایت له نړیوال عدالت د معمر قذافي د نیونې د امر لمنلو انکار کړی دی. د هیواد د انصاف او عدالت وزیر محمد القمودی د جنایت نړیوال عدالت د غربي نړۍ د هغې آلې په نوم نومولی دی چې د ده په وینا د درېیمې نړۍ یا د بېوزله هیوادونو مشران مقدمه کوي. تېر ورځ د جنایت نړیوال عدالت د معمر قذافي د نیونې امر خپور کړ او پر هغه د بشریت پر ضد د جرمونو تور پورې کړ. په دې ترڅ کې عدالت د قذافي زوی سیف الاسلام او د دې هیواد د استخباراتو مشر عبدالله سونوسی هم تورن کړل او د دوی د نیونې امرونه یې هم خپاره کړل. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ویکټوریا نولینډ د جنایت د نړیوال عدالت په دې پریکړې خپل غبرګون وښود.
Our view is that the actions of the security forces and the
امریکا د بهرنیو چارو د وزارت وایند وایز موږ نظر دادې چې د امنیتی سرتیرو او د قذافی د رژیم ګامونه چې د عدالت په پریکړه کې پډاګه کړل شوی دی د هغه شایانو چې موږ یې شاهدان یو او چې په لیبیا کې ائتلاف د مخنیوي هڅه کوي شدت وخی د جرمونو د داسې شدت او ژوروالي پر وړاندې د انصاف او احتساب ضرورت په بشپړ ډول ښکاره خبره ده د عدالت مقدمه کوونکی داوا کوي چې قذافی او یاد شوی نور کسان د ولسی وګړو د وژنو تر شا دي یونان لرنه د دوه ورځو لپاره عمومي احتجاج پیلوي په دې هیواد کې د بیکاری شر لامخ کې لشپړس فیصد زیاته ده او ټولنې او اتحادی غوسه دي چې اتی شربه یورو د کفایت شواري ګامونه به د کم پیسو پر ګټونکو په مشکلاتو کې پر راګیرو یونانیانو نور مالی پراخه کړي د خبرونو پای
خبرونه مو له پامیر ساحل څخه واوریدل په روانه خبرونه کې مو دا ریپورتونه پر ځای کړی دي پاکستان کې متحده قوم مومنټ یو ځل بیا له مرکزی او صوبایي حکومت څخه د بیلودو اعلان کړی دی د پاکستان دولتمشر آصف علي زرداري لخوا د قبایلی سیمو په اړه لاسلیک شوی قانون ترونه وکولاندې دی خو د خیبر پښتونخوا گورنر بیا هم دفاع کوي او وایي چې دا د اورپکو پر ضد دی د جنگ او جګړې تر موسمونو تیر شوی سواد کې اوس د خنداګانو او خوشحالانو موسم راغلی دی
نموږه تقریبا چې سره پنځه کاله بلکې پنځه شپږ کاله بعد چې کوم دا حالات راغلي دي په دې باندې موږ انتهایی زیات خوشاله یو
دا به په پای کې د پیغلو او ځوانانو ژغ پروګرام کې واوري نو ریپورتونه او څېړنې هم درته لرو له مشال سره اوسئ اوس هم د خبرونه لومړی ریپورت په پاکستان کې متحده قوم مومنټ په دوم ځل مرکزی او صوبایي حکومتي اتحادونو ځخه د بیلدو اعلان کړی دی تیر ماښام په کراچي کې د خبري غونډې پر وخت ایم کیوم یو لوړپوړي مشر فاروق ستار پر پیپلز ګوند د امریانه رویه تور ولګولې د ول حکومتونو د بیلدو ترڅنګ د دوی د ګوند لخوا د سین صوبې گورنر ډاکټر اشرت العباد هم ل خپل دندې استعفا ورکوي تفصیل د مشال ریډیو خبريال ظفر کریمی له کراچي څخه راکوي
خبری غونډې ته په وینا کې د ایم کیو ایم ډلې ډیپټي پارلماني لیډر فاروق ستار د حکومت نه د جدا کېدو اعلان وکړو فاروق ستار وایي متحده قومي مومنټ د پیپلز پارټي د اوسني حکومت څخه د بیلیدو اعلان کوي دا زمونږ آخرنی فیصله ده مونږ به د اپوزیشن په چوکیو کې نو اوسني حکومت مونږ سره بیلوزی کړی ده او یو ځل نه بلکې څو ځلې مونږ سره کړې ژمنې سرته نه دي رسولې هغه وویل چې په مرکزی حکومت او سین صوبه کې بعد د ایم کیو ایم ډلې سره تعلق لرونکو وزیران استعفاګانې ورکوي او د سین صوبې گورنر اشرت العباد هم له خپل دندې استعفا ورکړی دا د واکمن ګوند پیپلز پارټي چارواکی وایي چې ایم کیو ایم ډله به د تیر په څیر بیرته پخلا کوي د ولسمشر ویاند فرحت الله بابر د سند گورنر څخه په خپل پریکړه د سره غور کولو خواست کړی دی شنون کې وایي دا ځل هم د دې امکان کم دی چې ایم کیو ایم د حکومت پریږدي د سیاسي چارو کارپو توصیف احمد خان په دې حق لوایي
ایم کیو ایم کې موقف په تبدیلی آئی ہے وہ یہ ہے کہ ایم کیو ایم نے گورنرشپ
سے بھی ریزائن دے دیا اور دا ځل د ایم کیو ایم دریز کې بدلون راغلی دی هغوی د گورنرۍ او وزارتونو نه استعفا ورکړی دی دا د حکومت د پاره ستونزې پیدا کولی شي خاص کر کراچۍ کې د امن او امان صورتحال هسې هم ورده مخه خراب دی په داسې موقع د ایم کیو ایم د حکومت نوتل د ښار د امن د پاره نور هم مضر ثابتېدلی شي د توصیف احمد خان په خبره صدر آصف علي زرداري اوس لندن کې دی او هغه د الطاف حسین سره د لیدلو نیت لري په دغې ملاقات کې د دې خبرې پوره پورے امکان دے چې ایم کیو ایم به بیرته حکومت کې داخل شي. ایم کیو ایم ډله په سند اسمبلی کې 150 او قومي اسمبلی کې 25 سیټونه لري. سند صوبه کې د یادې ډلې سره تعلق لرونکي 14 وزیران او په مرکز کې د دغې ګوند سره 3 وزارتونه په واک کې دي. ایم کیو ایم 13 دریو کلونو راهیسې څو ځل د حکومت نه د بیلېدو اعلانونه کړي دي، خو بیا بیرته حکومت سره یو ځای شوي دي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچی.
اوسم د افغانستان په اړه رپورټ. د افغانستان کابل بانک مشر عبدالقدیر فطرت له خپلې دندې استعفا ورکړې ده. نوموړی خپل استعفا په امریکا کې ورکړې ده. دی وایي په خپل هیواد کې ژوند د مرګ له ګواښ سره مخامخ دی. هلته افغان حکومت ویلي فطرت په خپله د کابل بانک په معامله کې لاس درلودی. د کابل بانک بحران تیر کال په سپتمبر کې پر ډاګه شو چې دا بانک له نړیدو سره مخامخ کړي. د عبدالقدیر فطرت د استعفا په اړه د خپل همکار عصمت الله څاروان رپورټ اورو.
په گورنر هاوس پیښور کې د خبریالانو سره خبرو اترو کې د خیبر پښتونخوا گورنر بیرسټر مسعود کوثر د ولسمشر آصف علي زرداري لخوا د قبایلي او نیمو قبایلي سیمو لپاره د نوي لاسلیک شوي قانون Action and Aid of Civil Power Regulation for Pata and Pata په حق له د بازي سیاسي ګوندونو او قبایلي ولس لاړه د شوی نیوکو په اړه ویل چې دغه غلط فهمیانی په دی وجه مخه ته راغلي دي چې چا تر دې دمه د دغه قانون په مکمل توګه مطالعه نه کړي. گورنر بیرسټر مسعود کوثر ویل چې په قبایلي سیمو کې د دایمي امن پزې کولو لپاره د نوې قانون جوړ کړی شوی دی او په کلکه یې د خبره رد کړه چې ګنې د دې نوې قانون د لاندې به کوم بیگونا کستا سزا ورکول شي. گورنر بیرسٹر مسعود کوثر ویل چې دغه قانون د قبایلو خلاف نه بلکې د هغه تونلارو په ضد جوړ کړی شوی دی کوم چې د ټوپک په زور په قبایلي ولس خپل سوچ او فکر ورتپل غواړي. گورنر بیرسٹر مسعود کوثر ویل چې د دې قانون نه به قبایلی ولس زیاتی ګټي پورته کړي ځکه چې نن قبایل په خپل د ترګرو د لاسا پوزله راغلي دي. گورنر ویل چې حکومت د قبایلی او نیمو قبایلی سیمو لپاره دا نوی قانون په داسې حال کې جوړ کړو چې په هیواد کې د پوځي حکومت په ځای یو سیاسي حکومت وو او د دې قانون د جوړولو په وخت د بشري حقوقو نړیوال قانون په پام کې نیول شوی وو چې چرته د بشري حقوقو نه سرغړونه ونه شي. غلام غوث، مشال ریډیو، پیښور.
کارمن ودونو بخښنه غواړو. تاسو غلط، تاسو د غلام غوث رپورټ واوریدئ. د غلام غوث رپورټ د پاکستان د صدر آصف علي زرداري لخوا د قبایلي سیمو په اړه چې کوم نوی قانون لاسلیک شوی دی په هغه باندې د سیاسي ګوندونو نیوکې دي چې دا به عام خلکو ووژني او عام خلک به وځوروي. خو گورنر د خیبر پښتونخوا مسعود کوثر دا وایي چې دا به عامو خلکو ته نقصان ونه رسوي بلکې دا د اورپکو پر ضد دی. نو موږ د دې لپاره مقدمه د بل رپورټ غوله، خو بیرته راځو د افغانستان په لور باندې. لکه څنګه چې مخکې ول، د افغانستان کابل بانک مشر عبدالقدیر فطرت له خپلې چوکۍ استعفا ورکړې ده. نوموړی خپل استعفا په امریکا کې ورکړې ده. دی وایي په خپل هیواد کې ژوند د مرګ له ګواښ سره مخامخ دی. هلته افغان حکومت بیا ویلي چې فطرت په خپله د کابل بانک په معامله کې لاس درلودی. د فطرت د استعفا په اړه د خپل همکار عصمت الله څاروان رپورټ ته اوس خوښ سي.
د افغانستان حکومت پرون وویل چې د افغانستان بانک رئیس عبدالقادر فطرت په خپله تر یوه حده د درغلۍ په هغه قضیه کې مسؤول و چې له کبله یې کابل بانک له سقوط سره مخامخ شو. د تېر کال په سپتمبر میاشت کې په کابل بانک کې د فساد یوه لویه قضیه هغه مهال رابرسېره شوه چې له فساد سره د مبارزې مقامات وویل کابل بانک نږدې نیم میلیارد ډالره د ولسمشر کرزي د خپلوانو په شمول د افغانستان جګپورو مقاماتو ته بېلې دي چې د پور اسناد په منځ کې ورکړی دي. د افغانستان د ولسمشر ویندوی وحید عمر وویل د فطرت نوم د هغو کسانو په لیست کې شامل و چې لوی څارنوال غوښتل د دې قضیې په ارتباط هغه تعقیب کړي. خو د افغانستان بانک رئیس عبدالقادر فطرت وویل چې له خپلې دندې استعفا کړې ده. د دې علت چې ما په کابل کې استعفا ورنکړې شوه دا ده چې هلته زما ژوند له پوره خطر سره مخامخ و. دا مسأله په تېره بیا هغه وخت لا جدي شوه چې ما په ولسي جرګه کې خبرې وکړې او ځینې کسان مې افشا کړل چې د کابل بانک په بحران کې لاس درلود. خو وحید عمر وویل چې دی د عبدالقادر فطرت له استعفا نه دی خبر. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویندوی ویکتوریا نولند وویل که د افغانستان د مرکزی بانک په مشرتابه کې بدلون راشي واشنگتن به د افغانستان د مالی سکتور د پیاوړتیا او اصلاح چټکولو ته دوام ورکړي. د کابل بانک قضیه د پیسو نړیوال صندوق له لارې د افغانستان ملاتړ له خطر سره مخامخ کړی دی. د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې ښاغلی فطرت وویل چې د کابل بانک د قضیې په تحقیقاتو کې د رول په خاطر د خپل شون په باب اندېښنه درلودله. د دا خبره د امریکا په ویرجینیا کې وکړه او ویل په کابل کې د دې لپاره خپل استعفا اعلان نه کړی چې ژوندې له جدي خطر سره مخامخ و.
د اسمت الله څاروان رپورټ ته ژغ واسي د عبدالقادر فطرت چې د کابل بانک مشر د استعفا په اړه تفصیلات ورکول. اوسم له افغانستان څخه د لیبیا په لور ځو. د لیبیا د قذافي رژیم د جرمونو له نړیوال عدالت د معمر قذافي د نیونې د امر خبرېدل رد کړی دی. د هیواد د انصاف او عدالت وزیر محمد القمودی د جرمونو نړیوال عدالت د غربي نړۍ د هغې آلې په نوم ونومولې چې د پوینا د درېمې نړۍ یا د بېوزله هیوادونو مشران مقدمه کوي. تېر ورځ د جرمونو نړیوال عدالت د معمر قذافي د نیونې امر خپور کړی او پر هغې د بشریت پر ضد د جرمونو تور لګولی و. په دې اړه له واشنگټن ډي سي څخه د مشال ریډیو خبریال هارون باچا رپورټ رالېږلی دی.
رایټرز اجانس خبر ورکوي چې د جرمونو د نړیوال عدالت په دغه وارن کې د معمر قذافي ترڅنګ د غد زوی سیف الاسلام او د لیبیا د استخباراتو د مشر عبدالله السنوسی نمونه هم شامل دي. د نړیوال عدالت څارنوالانو د درې واړه تنان د روان کال د فبروري له میاشتې راهیسې د قذافي د یو سلویخت کلن واکمنۍ پر ضد د راپاسېدلو ولسي وګړو د وژلو په تور تورن ګرځولي دي. اجانس د جنایتونو د نړیوال عدالت د څارنوال لویس مورینو اوکیمپو وینا راغستې چې وایي د دې لپاره چې یاد شوي کسان خپلو کړو جرمونو لپټولو او په نوو جرمونو له ګوتو پورې کولو رامنې کړی شي دوی باید ونیول شي. د عدالت په پریکړه د لیبیا په ختیځ ښار بنغازی کې چې د یاغیانو ګړل بدل کیږي ویل شوي چې خلک لارو کوڅو ته راووتل او د خوشحالۍ شعارونه پورته کړل. هم په دغه ښار کې د لیبیا د عبوري قامی کونسل ویاند جلال الګلال رایټرز اجانس ته وویل چې د نړیوال عدالت له پریکړې وروسته دوی نشي کولی د جنګي جرمونو په تورونو ککړو تنانو سره د لیبیا د شخړې د واري په غرض خبرو ته کینی. نوموړي زیاته کړه موږ خوښ یو چې ټوله نړۍ د قذافي جرمونو ته په کتنې د هغه د محاکمه کولو په خبره یوه خوله شوه. جان سم دغه راز د کونسل د مشر مصطفی عبدالجلیل له قوله لیکي چې وایي اوس وخت راغلی د قذافي پلویان له نوموړي سره د اړیکو په پرې کولو د هغه په سیر یو بد انجام ته رسیدو ځانونه وژغوري. بلې خوا ته د لیبیا حکومت ویان موسی ابراهیم یې د تیر اتوار په ورځ یاد عدالت په یوه دوه مخي رول لوبولو تورن کړ چې ویل دغه ارګان د لویدیز د سیاسي ایجنډې پلوي کوي. د امریکا حکومت البته د جرمونو د نړیوال عدالت په حکم عکس العمل ښودلی چې د خارجه وزارت ویان د ویکټوریا نولند په واشنگتن کې خبری غونډې ته د وینا پر مهال دغه پریکړې ارزښت څه داسې بیان
کړ.
زموږ نظر دا دی چې د محکمې د پریکړې په ترڅ کې چې د امنیتي ځواکونو او د قذافي رژیم د فعالیتونو کومه احاطه شوې دا د هغه څه جدیت په ګوته کوي چې موږ یې شاهدان واوسېدو او کوم چې زموږ متحدانو کوشش کوو ورڅخه د لیبیا دفاع وکړي. او دا رقم جرمونه او د دوی نویت ته چې ګورو نو د انصاف کولو او مسول ګرځولو ضرورت بیخی په ډاګه
کیږي.
په عین حال کې راپورونه وایي چې اغیانو د لیبیا په لویدیځو غرونو کې د 1300 جګړو وروسته مهم پیشرفت کړی او په بیر الغانم ښارګوټي داخل شوي چې د بشپړ کنټرول د ترلاسه کولو په موخه دا مهال له حکومتي ځواکونو سره په توده جګړه بوخت دي. د اغیانو د دغه وروستیو جنګي ګټو خبره د ملګرو ملتونو د سیاسي چارو مرستیال عمومي سکتر لین پیسکو هم امنیتی شورا ته د خپل وینا پر مهال تایید کړه چې ویل په داسې حال کې چې موږ د ځمکني پوځي وضعیت په اړه مفصل معلومات نه لرو. دا واضح ده چې اپوزیشن ځواکونه که څه هم په غښتلي توګه نه خو بیا هم د یوه نوښت د پیلولو په حالت کې دي چې د ناټو هوایي قدرت یې وخت په وخت ملګری وي. د ناټو عمومي سکرتر اینډرس فوګ راسموسن بیا د یوې اعلامیې په خپرولو د لیبیایي رژیم پر د جرمونو د نړیوال عدالت د پریکړې هرکلی کړی او هوډ یې څرګند کړی چې د سازمان به تر هغې چې په عام وګړو بریدونه کېدل وتړل شي د رژیم ځواکونه بیرکونو ته ستانه شي او بشري مرستو رسولو ته ټولې لارې خلاصې شي د لیبیا پر حکومت خپل فشار ته دوام ورکړي. راپورونه ښایي په داسې حال کې چې د جرمونو نړیوال عدالت د خپلو پریکړو د عملي کولو لپاره کوم ځانګړی ځواک نه لري بلکې د دغسې کولو لپاره د غړو هیوادونو په مرستو تکیه کوي. په نږدو وختونو کې د قضافي محاکمې ته کش کول وایي چې ناشونې بریخي. یاد عدالت ویل کیږي چې تر دې مخکې هم د خپلې دغسې یوې پریکړې په ترڅ کې د سوډان د ولسمشر عمر البشیر په خلاف د ګرفتارۍ وارن جاري کړی چې نوموړی تر نن ورځې نه یوازې دا چې بندي نه کړی شو بلکې چې کله وغواړي ځینو ملګرو هیوادونو ته سفرونه هم کوي. هارون بچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
دا مشال ریډیو دا
اوسم نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه کوو. په فارن پالیسی مجلب کې فلیپ واکر هغه څو هیوادونو ته کتنه کړې چې له یو بل سره شریک سرحدونه لري او چې داغه په خبره خطرناکې پولې دي. په دې کې د پاکستان او هندوستان او پاکستان او افغانستان ذکر شوی دی. بلخوا په انټرنیشنل هیرالډ ټریبیون کې د افغانستان نه د امریکایي سرتیرو د ایستلو په لړ کې د ولسمشر باراک اوباما په پلان باندې بحث شوی. د دې دواړو مقالو غټه کې ملیحه میرزاده په دې ریپورت کې یو ځای کړی دی.
په فارن پالیسی مجله کې،
وال سټریټ جرنل،
په فاینانشل ټایمز ورځپاڼه کې،
ټایمز ورځپاڼه لیکي امریکایي ولسمشر باراک اوباما
نړیوالې چاپي خبرونې د سیمې حالات څرنګه سيړي، د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات د مشال رادیو په خبرونو کې.
د پاکستان او هند ترمنځ د پولې ذکر کولو سره لیکوال لیکي که څه هم د څو کلونو نه په کشمیر کې د لوی کچې جګړه پارامه شوې ده خو اوس هم د دواړو هیوادونو په سرحدونو د مخالف خواو پوځیان وخت په وخت په یو بل ډزې کوي. د دواړو ملکونو ترمنځ د 2004 او 2008 کال پټو خبرو د کشمیر مسله حل کولو ته یو لاره جوړ کړه خو دغه خبرې هغه وخت د ځنډ ښکار شوې کله چې په 2008 کال کې د لشکرې طیبه لخوا د ممبئی ترهګری پیښې مخې ته راغلې. د لیکوال په خبره دغه خطره اوس وخت په وخت په زیاتېدو ده. پاکستان د هند نه ځان بچ ساتلو لپاره لوړې دفاعي خرچې کوي. په اپریل کې پاکستان اعلان کړی و چې د یو نوي میزایل تجربه کړي کوم چې ټینکونه په نښه کوي. د لیکوال په خبره د هند او پاکستان ترمنز په پولا د بریدونو کې د زیاتوالي خطر پیدا شوی چې اول به پکې د پخوانی وسلو استعمال کېدلو. بلخوا فلیپ واکر پاک افغان پولا یادوي او لیکي چې په افغانستان کې د امریکایي حمله وروسته په دغه سیمه کې د تشدد پیښې زیاتې شوې دي او دغه سرحد سره د اورپکو ډلو پټنځایونه جوړ شوي دي چې د امریکایي ځواکونو او د پاکستان د ریاست پر ضد جګړه کوي. لیکوال زیاتوي د امریکایي صدر باراک اوباما انتظامی په دغه سرحدي سیمه کې د القاعده سره تړلې ډلو باندې ډرون بریدونه زیات کړي دي. لیکوال د مئی 2008 کال راهیسې د پاکستان او افغانستان امنیتی ځواکونو ترمنځ نښتې شروع شوې دي چې یوه لویه مسله ده او زیاتوي په دې کې د دواړو خواوو پوځیان وژل کیږي. په شلم مئی د پاکستانی ځواکونو لخوا په مومندو کې د اورپکو پر ضد روستي برید نه پس ځینې اورپکې ډلې د افغانستان مشرقي برخې ته واوړېدلې. افغانستان په پاکستان تور لګولې چې د دوی په کلو یې بمباري کړې. لیکوال لیکي دواړه ملکونه د اورپکو پر ضد مؤثر ګامونه نه اخیستلو په ترڅ کې په یو بل تورونه لګوي. د لیکوال په خبره په سیمه کې روان تشدد په داسې حال کې واشنگتن له مشکلات پیدا کوي چې امریکا له افغانستان نه د خپلو پوځیانو د وستلو تیاری کوي. بلوري په انټرنیشنل هیرالډ ټریبیون کې ګایډن روز په یو مقاله کې لیکي که څه هم صدر باراک اوباما د افغانستان نه د پوځیانو د وستلو د پلان اعلانوي کولو سره خپل ژمنه پوره کړه، خو داسې امکان کم دی چې دغه د ستراتیژي به کامیاب وي. د لیکوال په خبره د امریکا پوځي برخه د فیصلې په اړه نارامه ده، ځکه چې دا یې غوښتل د طالبانو په مقابله کې ترلاسه شوې ګټې خوندي وساتل شي او پوځیان دې په آرامه وویستل شي. بلخوا د امریکا د حکومت ولسی برخې غوښتل چې د اوسامه بن لادن د وژل کېدلو وروسته دا یو ډېره ښه موقعه وه چې امریکا له دې هېواده ووځي. لیکوال افغان جګړه د ویتنام د جګړه سره مقابله کوي او لیکي چې باراک اوباما د هغه وخت امریکایي صدر ریچرډ نیکسن د وخت په شان د واټرګیټ سکینډل سره نه دی مخامخ، او نه یې په کانګرس کې د جګړې خلاف هغه عمره خوښي ده، او نه یې ورسره په مخالفینو کې هغه عمره وړتیا یا ملاتړ شته څنګه چې د ویتنام په شمالي برخه کې موجوده وه. د لیکوال په خبره په ویتنام کې د هغه وخت امریکایي صدر ریچرډ نیکسن او د هغه امنیتي سلاکار هنری کیسنجر د جګړې نه امریکا لرې کړه په داسې حال کې چې د ځایي جنگیالو جګړه دوام لرله. د لیکوال په خبره د اوباما انتظامیې ته پکار ده چې په افغانستان کې د هم داسې وکړي، خدای سره سره دی داسې پلان لري چې د پوځیانو واپس کورونو ته لیږل په ناکامۍ کې بدل نشي.
نړیوال مطبوعاتو چې مهم ټکیه ملیحا میرزاده په ریپورت کې راغونډ کړی وو. ای ایف پی خبری آژانس بیا په افغانستان کې د امریکا یو خطرناک دشمن حقانی ډله بولی چې غواړي د ټوپک په زور واک ترلاسه کړي. په روان وخت کې به د امریکا، افغانستان او پاکستان حکومتونو د دغې ډلې د لمنځوړلو لپاره کومې خاصې تګلارې وي او کنه؟ د دې مقالې مهم ټکي د فرخنده وزیر څخه اورو.
په فرانس پریس خبری ایجنسی کې بن شیفر لیکي کې د شي امریکا به افغانستان کې د وسوالو طالبانو سره د روغې د خبرو نه هیلمند وي، خو دا چې دغه هیواد په شرقي برخو کې به د خپل دښمنانو سره سکوي دا یو مهمه پوښتنه ده. د امریکا یو پوځي کمانډر وای حقانی ډله چې یو ټوپکمار بدماش ډله ده د افغانستان په شرقي برخو کې موجودیت لري او د پاکستان په قبایلي سیمو کې پټن ځایونه لري. په خوست، پکتیا او پکتیکا کې خپل کنټرول مضبوطول غواړي. لیکوال بن شیفر وای د دې باوجود چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما وای امکان لري د طالبانو سره د خبرو وروسته دوی پر مخ لاړ شي، او بیا په داسې حالاتو کې چې د راروان اوړي پورې به د افغانستان د امریکا 3,000 پوځیان ووځي، د وسوالو طالبانو سره د روغې عمل به په افغانستان کې د سولې راوستلو لپاره مهم رول ولوبوي. د واشنگټن نه یو سیلنکار جیفری ډریسلر چې د جنگي مطالعې په یوه اداره کې کار کوي په افغانستان کې د حقانی اورپک ډلې په اړه وایي د ده په فکر دا به هوښیارتیا نه وي کچرې په موجوده او یا پر روان وخت کې د یاد شوې ډلې سره څه قسم خبرې وشي، او زیاتوي خبداوي چې د حقانی ډلې مشران یا خو په هتکړو کې راوستل شي او یا په بوجو کې. په خوست کې د امریکایي پوځ کمانډر لیفټنټ کرنل جیس پیرسن وای په دغه سیمه کې حقانی ډله د دوی بنیادی دښمنان دي، او زیاتوي د دغه ډلې غړي ټوپکمار بدماشان دي، دوی د وسوالو طالبانو نه بدل دي، پیسې او واک غواړي چې په دغه کې به دوی کله هم کامیاب نشي. لیکوال وایي دا ډله د 3,000 نه تر 4,000 پورې جنگي کسان لري او په افغانستان کې په یو شمېر ترهګر بدونو کې لاس لري. دوی د وسوالو طالبانو لاندې کار نه کوي، خو د هغوی سره یې رابطې شته. دغه ډله د القاعده سره نږدې اړیکې لري او په افغانستان کې په مشت نړیوالو ځواکونو بریدونه کوي. د امریکا د استخباراتو یو چارواکي ایف پی خبری اجانس ته ویلي دغه ډله خلک تختوي او بیا ترې تاوان اخلي، سمګلینګ کوي او دا شان د ګاډو کاروبار هم کوي، او زیاتوي دا ډله داسې ده لکه د کرایې قاتلان چې غواړي په زور واک او پیسې ترلاسه کړي او په سیمه کې د جنگېدو لپاره هیڅ نظریه نه لري. واشنگټن په پاکستان زور راوړي د دې ډلې خلاف په شمالي وزیرستان کې پوځي عملیات وکړي، چرته چې امریکا ډرون بریدونه د اورپکو ډلو خلاف یو ښه تګلاره ګڼي. د پاکستان په استخباراتي ادارو د امریکا لخوا دا تور هم لګول کیږي دوی د حقانی اورپک ډلې سره اړیکې لري، خو سیرونکي وایي په داسې وخت کې پاکستان به یو نوی محاذ ډېر په ګرانه پرانیزي چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د افغانستان د ځواکونو د وستلو پلان اعلان کړی دی. لیکوال په پاکستان کې د یو سیرونکي امتیاز ګل د خولې وایي یو ځل چې د وسوالو طالبانو مشر ملا عمر خبرو ته غاړه کیږدي نو کېدی شي حقانی ډله هم په خبرو فکر وکړي.
فرخنده وزیر وه چې د ای ایف پی هغه څېړنه درته وړاندې کوله چې پاکستان، افغانستان حکومتونه د حقانی نتورک د لمنځوړو لپاره څه خاصي تګلارې خپلولای سي او کنه؟ تاسو د فرخنده وزیر په ریپورت کې واوریدل.
زموږ د ویب پاڼې اډرس ته
www.mashalradio.com
مشال ریډیو موږ دا سلیکو
MASHALRADIO.COM
درنو اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوراستا او د خبرونی په اول نیمای کې تاسو بیلابیل ریپورتونه واوریدل. د خبرونی په دومه نیمای کې درته د پروګرام د پیغلو او ځوانانو ژغ لرو. د دې ترڅنګ د پاکستان د حکومت لخوا د یو نوی ادارې چې هغه به ډیټا بیس لري د ترګری په ځڅ کې مجګړه سوي ده په هغه باندې م ریپورت ترته لرو. خو اوس د خبرونی نیمای ته رسیدلی یو پامیر ساحل را رسیدلی دی. مایک ورته سپارم چې د خبرونو سرټکی درته وایي.
پر قبایلی سیمه جنوبی وزیرستان د شوی بی پیلوټ الوتکو په برید کې د وژل شوی او مشکوک ورپا کشمیر یو وشته رسیدل دي. په پاکستان کې متحده قومي موومنت له حکومت د بیلیدو اعلان کړی دی. د افغانستان بانک مشر عبدالقادر فطرت له خپل دندې استعفا ورکړې ده. د افغانستان لپاره د امریکایي او ناټو ځواکونو نومول شوی پوځي مشر جنرال جان الن د ولسمشر باراک اوباما له دې هیواد د سرتیرو د ایستلو پریکړه منلې ده. د معمر قذافي رژیم د قذافي پر ضد د جنایت د نړیوال عدالت د نیونې له امره انکار کړی دی او په یونان کې لننه د کفایت شواری د ګامونو پر ضد دوه ورځنی احتجاج پیلېږي.
د خبرونو سرټکی مولا پامیر ساحل ځخه واوریدل. اوس هم د یو بل رپورت. پاکستان د تیرو لسو کالو راځي د ترګری ز جګړه کوي خو په دې هیواد کې د ترګری په ضد کوم فعال ډیټا بیس وجود نه لري. په دې وروستۍ کې د ولسی او پوځي امنیتي ادارو چارواکو په دې لړ کې یو غونډه کړې او د ترګری په ضد جګړه کې یو فعال او ګډ تنظیم جوړولو باندې سلاسوي دي. نور حال له پېښور څخه د مشال ریډیو خبريال غلام غوث را کوي.
د نېشنل کاونټر ټیرریزم یا نیکټا د جوړولو په اړه په 2009 کې د پاکستان صدر یو ارډیننس هم لاسلیک کړی وو. ولې په پارلیمان کې تر دې دمه دغه ارډیننس د بحث لپاره نه دی وړاندې کړی شوی او نه حکومت د دغه ادارې د فعال کولو لپاره څه چټک ګامونه اخیستلي دي؟ په دې لړ کې مې چې کله د عوامي نېشنل ګوند د مرکزي ویان سینیټر زاهد خان نه پوښتنه وکړه نو هغه وویل بریگیڈیئر ریٹائرڈ سات پختنه وکړه چې د یوې لسیزې راسي د ترګری په ضد جګړه روانه ده. ولې په پاکستان کې تر دې دمه په مرکزی سطح د ترګری په ضد د معلوماتو په اړه یو مرکزی فعال اداره نشته؟ نو هغه وویل
قومی سطح باندھے ترخرے اور شورش خلاف جو ادارہ جوڑ کی چکم ہے کہ تقریباً تول حکومت باندھے راشی ہو گئی اور مربوط اسٹریٹجی جوڑ کی دبے مسئلے خلاف کیونکہ دیکھے فوجی استخبارات پچون شامل ہوں ناگری کے بارے اعتراض ہو کہ اگر وزارت داخلے لاندے ادار نے کہی اور بعد ادارہ چکم ادا باد براہ راست پر وزیر اعظم بنا دی ناگے مانے رو آرام
بریگیڈیئر ریٹائرڈ سات زیادہ کڑا چې په پاکستان کی ترګری اتیا فیصد یو داخلی ستونزه ده او پکار ده چې سیاسی او عسکری قوتونه په شریکه د دې جاج واخلي. یاد دی وی چې په پاکستان کی د ترګری په ضد کارکونکو سیول او عسکری ادارې ځان ځان لا معلومات راټولوي. ولی په مرکزی کچا داسې یو اداره نه لري چې هغلتا دغه ټول معلومات راغون کړی شي او د ترګری په ضد یو شریکه تګلاره جوړ کړی شي. ولنګ اوس مشال ریډیو په خبر.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیری.
اوس بیا یو ځل افغانستان ته ځو. د افغانستان په ځینو جنوبي ولایتونو کې په دې وروستیو کې د کلورا په نوم ناروغي خپره شوې چې تر اوسه پورې ګڼ شمېر کسان وژلي دي. د سیمې اوسیدونکو وایي چې که بیړنۍ مرستې ورنه ونه رسول شي خپره شوې ناروغي به ډېر زیات زیانونه واړي. په کندهار کې زموږ همکار سید شاه سکیم په دې اړه یو رپورټ رالېږلی دی.
د افغانستان د کندهار او زابل ولایتونو اوسیدونکو وایي چې په دې وروستیو وختونو کې د یادو ولایتونو په ځینو ولسوالیو کې کولرا او ځینې نور ساري ناروغي خپرې شوې دي چې تر اوسه پورې یو شمېر کسان وژلي او زیات یې لا هم پرې اخته دي. د کندهار ولایت د معروف ولسوالۍ یو اوسیدونکي میرمن بی بی عزیزه چې په دغه ناروغي اخته لمسیه د کندهار میرویس روغتون ته راوړې وایي چې رکه روغ لمسی مې په ناڅاپي توګه ناروغه شوې ده. د کولرا ناروغي ډیر وخت په هغو سیمو کې خپریږي چې اوسیدونکي د څښلو دپاره پاکې اوبه نه لري. د کندهار د عامې روغتیا ریاست مرستیال ډاکټر احمد الله فیضي وایي چې دا مهال یې سیمې ته درمل لیږلي دي او کیدای شي په لنډه موده کې به خپره شوې ناروغي بیرته ورکه شي.
هغه کوم روغتیایي ټیم چې دی د هغو سره مې ارتباط کړو هغه هم دا تایید کړه چې په دغه سیمه کې د هغو اسهالاتو واقعات شته. نمر وروته هغه د دې ضرورت وړ حمایوي د اسفال د تداوی او اهتمامات وسایل چې هغه واستول.
د کندهار معروف ولسوالۍ ته سیرمه د زابل ولایت د اټغر ولسوالۍ اوسیدونکو هم وایي چې په دغه سیمه کې د کولرا ناروغي تر اوسه پورې لستنه وژلې او لسګونه نور لا تر اوسه پرې اخته دي. د زابل د والي مرستیال محمد جان رسولیار وایي چې که پر وخت د یاد ناروغي مخه ونه نیول شي نو کېدای شي نور ولسوالۍ ته هم مخه وکړي. د افغانستان د جنوبی ولایتونو په ځینې لري پرتو ولسوالیو کې تر دې وړاندې هم د دوبی لراتلو سره یاد ناروغي خپره شوې ده چې لامل یې د څښلو دپاره د پاکو اوبو نشتوالی ښودل شوی دی. سید شاه سقیم، مشال رادیو، کندهار.
هلته بیا د ننګریار په خوګیانو ولسوالۍ کې د یو سکول د ودانۍ کار مکمل شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د تیرو دوه هفتو راهیسې په خوګیانو او یو شمېر نورو ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد د لټول عملیات دوام لري. نور حال د جلال آباد څخه د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد راکوي.
د ننګرهار په خوګیانو ولسوالۍ کې د رغونې یوه پروژه بشپړ شو او د بلې کار پیل شو. لومړی پروژه د کلاخیلو سیمه کې د نجونو او هلکانو د ښوونځي یا سکول و چې د ملګرو ملتونو ادارې یونیسف د 2,000 امریکایي ډالرو په لګښت جوړه کړه او دویمه پروژه د دغه ولسوالۍ د ودانۍ د جوړېدو ده. د ښوونځي د جوړېدو په هکله د خوګیانو د پوهنې مدیر فضل رحمان نوښت وویل:
کلاخیلو ښوونځي چې فعلاً د ارتقایي ابتدایه ده 400 شاګردان لري، د یونیسف په مالي مرسته باندې 2,000 امریکایي ډالر په لګښت باندې دي. د لاسو میاشتو په موده کې دا مکتب تکمیل شو. په ټوله خوګیانو په ولسوالۍ کې د دینی مدارس په شمول باندې موږ اویا ښوونځي لرو، ولس لیسې لرو او یو وسته زراعت مسلکي لیسې لرو. موږ یو دیرش ښوونځي چې سربانه لري، موږ 9 بابا ښوونځي دي چې د سربانه نه لري. په ټوله ولسوالۍ کې هیڅ مکتب ښوونځي نه تړل شوی دا به ماته څوک هیڅوک ثابت نه کړي.
د کلاخیلو ښوونځي زده کوونکي هم د ښوونځي جوړېدو ته خوشاله وو.
موږ خیمه کې وستون زنه لرو چې موږ خوشاله یو. موږ په ځمکه نه سلک چکه غانې جوړې.
ما سلام سین نوم دی یو دې مطلب شاګرد ډېر زیات خوشاله شوم په دې چې موږ د خاور دي نه نه پر دې ځای نه راغلو خپل مکتب ته به چې دې خپل زده کړه وکړو. په خا ده پاس کرا او پر دې هغه کې بکینه سو خیمه نه وي درېګان نه په خاور بکینه سو بچار ډېر خوشاله شوم. مسلکی استادان تر ولې موږ تخخ استادان نه چې موږ درسونه موږ تر هغه چې موږ هم درس
د غراز خوګیانو ولسوالۍ ودانۍ د نیمګړی کار د پوره کېدو چارې د پی آر ټی یا د امریکا په مشرۍ د ولایتي بیا رغونې ډلې لخوا پیل شو چې 200,000 امریکایي ډالر به پرې مصرف راځي. په دې عقله د خوګیانو ولسوال حاجي محمد حسن وویل:
د خوګیانو د ولسوالۍ چې تیر کارونه د 35 کال کېږي چې پاتې شوی یو څه کار شوی او باقي کارونه ان شاء الله پیل شوی دي. اوس په دغه ولسوالۍ ټول 1500 متره احاطه لري، تقریبا 6 جریبه ځمکه ده ټول کاله او په یو تعمیر کې څلور دوه دیر شو تاکونه لري او دا غسه نور وسایل چې هغه دغه ولسوالۍ مربوط دي ان شاء الله کارونه پیل شو او دغه په شپږو میاشتو کې بشپړ کیږي او ماري لګښتې د پیرتي اداره منلې ده.
خوږیانی د ننګرهار د نورو ولسوالیو په نسبت یو نه امن سیمه ګڼل کیږي چې دغلته د داسې پروژو جوړول خلکو ته یو هیله مندي ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې د ننګرهار په نه امن سیمو کې د سمودی رئیس د آبادی کارونه تر ډیره هډه ځنډنی شوي وو. باز محمد عابد، مشال ریډیو، جلال آباد.
د مشال پنوم په دې نمبر خپل پیغام ریکارډ کړئ. خوندور پیغامونه، تبصری، ټوکی، شیرونه او خیسته خبرې مونږ ته پریک دی.
اوریدونکو، تر دې لمخه چې د پیغلو او ځوانانو ژخ پروګرام درته واورو، یو وروستی ریپورت درته لرو. هغه د پاکستان د قبایلی سیمو په اړه دی. د پاکستان په قبایلی سیمه جنوبی وزیرستان کې د امریکا ډرون په دوو بریدونو کې یو ویشت مشکوک اورپکې وژل شوی دی. تفصیل نور د خبریال احمد الله راکوي.
په سویلی وزیرستان کې د امریکې بې پیلوټه مشکوک الوتکو په دوه بریدونو کې یو ویش مشکوک ورپکې وجلې شوې دي. د سیمې نه خفیه ادارې او چارواکي د نوم نه خودلو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې اول برید تیر مازیګر د سویلی او قطبی وزیرستان په پوله درې نشتر په سیمه کې په یو پیک اپ ګاډي وکړی شو چې په موټر کې سوار اته تنه پکې مړ شول. دویم برید د سویلی وزیرستان په مانتوی سیمه کې د شپې 9 بجې د یو مقامی طالب کمانډر ادم خان په مرکز وکړی شو چې پکې 14 مشکوک وسلوال طالبان وژلې شو. ځای طالبانو په بریدونو کې د مرګ جوبل په حق لا تر دې دمه هیڅ نه دی ویلي. یاد دی وی چې د مخکې د امریکایي بي پيلوټا مشکوک الوتکو زیاتره بریدونه په شمالي وزیرستان کې د حقاني ګروپ په ضد کول. د حقاني ګروپ په حق لا ویل کیږي چې دوی په افغانستان کې د طالب وسلوالو مرسته کوي. ولې د 13 سمودي راسي بي پيلوټا الوتکو په جنوبي وزیرستان کې هم خپل بریدونه زیات کړی دي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
خوژاوریدونکو، تاسو خبری خبرونه کې لوی برخه خبرونه، ریپورتونه او څېړنې واورېدې. خو اوس تاسو د اونیز پروګرام پیغلو او ځوانانو ژغ را رسېدلې دی. دا پروګرام تاسو ته اسرار عالم مومند جوړ کړی دی. ګوره چې نن اسرار عالم مومند د دې پروګرام په لمن کې څه رانغښتې دي، تاسو یې واورئ.
پروگرام د ځوانانو غکه د خپل کوربه اسرار عالم مومن سلامونه ومني. دې پروگرام کې به واورئ چې د پیښور بورډ د لسم جمعات په امتحانونو کې دویم پوزیشن ترلاسه کوونکې د عائشه جاوید د کامیابۍ څه راز دی. دا به هم واورئ چې د سواد د سیمې ځوانان څرنګه د ژوند څخه خوندونه اخلي. په دې به هم خبر شئ چې د بلوچستان ځوانان د حکومت څخه څه ګیلې لري، او د وزیر اعظم لخوا دغه صوبې د زده کوونکو لپاره کوم سکالرشپ اعلان شوی دی. د پروګرام پیل د عائشه جاوید د مرکه څخه کوو. عائشه جاوید په 1100 نمبرو کې 925 نمبرې ترلاسه کړې او په پیښور بورډ کې یې دویم پوزیشن راغلی دی. نوموړي سره شبیر جان خبرې کړي او په لومبۍ کې یې ترې پوښتلې چې تاسې به مطالعه څرنګه کوله.
زما د مطالعې دا طریقه وه چې اول خو به ما کتاب ووي، داسې به مې وه چې خپل کانسپټس به مې صحیح صحیح کړل، چې څه هغې کې لیکلي دي هغه اول پک کړل. هغې نه پس کوشش به مې دا کو چې کوم ډیفینیشن دي هغه مې دقه سے یاد کړي او باقي ایکسپلینیشن ځان نه لیکل زیاده بهتر دي. کنسنټریشن سره دو درې گھنٹے انسان وای نو اتو نه ہونا بیا بچ شي انٹرپشن بابا کی نو اور نہ بابا کی ڈسٹربینس ہو، بس صرف اٹینشن بابا کتا ہو زما ٹول اور ماخ پلا ہم چی دے رٹن دا لگولی کانسیپٹ ملی کلے دے اور پدی خوشحال ہم چیزوں گا بورڈ کے دا سی ٹیچر ستے چاگئی کانسیپٹ لا مارکس ور کئی اور رٹا سسٹم نظر سپورٹ کو موزس ٹول سٹوڈنٹ سم دخ کوام چی رٹا ملا گوئی اور خپل کانسیپٹ چی دے اغا مخ کے پروموٹ کئی. نارملی زما طریقہ کار بداو چی سہر موز نپس خام خاو دکی دم 8 آرز چی کم زما ات گھنٹے خوب اغا ما ہر حال کی پورا کو چاہے گرما پکی واچو میں سکھو ایٹ آرس بو اگی نپس سہر مز نپس بیاز ایٹ او کلاک پاس دم آؤ اک ناشتہ وا یا کن وا ماں بخبل روٹین اسٹڈی شو روکنا بیا چی امی کم ٹائم پاس دا خو موسٹ آف دا ٹائمز ناشتہ و تیار ہوا او اگی نپس وما سی سبق پہ او یوی بجی پوری بچا زن ڈسٹرب کولم لکا کور کے آواز وواز بم زما مینو کو اگی تپت وچ دا سبق وئی او لکا گا بما فل کنسنٹریشن سرا اگر ٹائم بما ورک کتاب لا او دین علاوہ یو بجا بیا پاس دم تھری او کلاک پورے بما ریلیکس کو بیا تری نپس کی دے شی کلا بیو گھنٹو دش وم کلا نہ اگی نپس بیا ما دش پی 11 یا 10 او کلاک پورے کنٹینیوس ساتو او بس بیا بو دش وم دخ کد کھانی بریکس پپ کی ماغست دا
کور کار ہم ډیر ضروری نو تاسو چته پد سٹڈی کی پمات لے کے دا کور کار چتر رکاوٹ خنه جوړ شوی
جی کور کار بالکل اغا ہر کور کی کیږي زمغ کور کی کار وار خو خام خا ای انو ما امی تا دور ویلیو چې دا یو دو میاشتې دی دا به تاسو مالا را کوئی فری اگے نه پس زما اسی میٹرک چھٹیاں دینو فول اٹینشن کورته دے انو امی چې دی اخ کا زما خبر واغه فالو شی و کور کار پکې رکاوٹ نو او بہرحال بورڈ ایگزامز کی وجہ سے واپس رالم سلیکشن کار بوغه ما موک او موسٹ اف دی ٹائمز با امی او زما خویندو کار اوک زما د بابا خو دور سپورٹ چې ز ڈسکرائب کول نشم په ورڈز کې ہمیشہ لکه بابا سبق خو ما سر چانه دی ویلی خو زما بابا به ہمیشہ ما ته دا شور کول چې بچی تا کې ګټ شته او تی کول شي او دا سپورٹ تو نه ډیر زیات ضروری اکثر پیرنټس زمونږ په معاشره کې دای چې ماشوم ته وی چې فلانا کسو ک فلانا او ک تا کې دا شي نشته تی نشي کول انو دا سپورٹ مال زما بابا را کړ او الحمدلله او امی وا چې هغه به ما ته وی چې بس بچی ته اخ ک سایډ ته مونږ له بینیفیټ راکا دا کور کار شو یا ملمنو سره کیناسته پاسته شو هغه هر څه مونږ کو خو ته بس مونږ له هغه هر سره کا کنه نو الحمدلله د مور خپل او درونو خیند ډیر زیات سپورټ زما مشرخ ویندي دی هغه تخپل ایکسپیرینس شته نو هغه به مال سایډ بای سایډ گائیډ لاینز را کول چې دا شی به داسې کې او دا شی باغه سې کې
بل ته هغه سره دا موایه چې اداره سمره ضروری ده سمره میټر کې اداره چې یو انسان وي زخه اداره کې سبق نو خمارس کولم
او زه دا ستاله ګډی کلیئر وم چې ادارې ماندی 99% ډیپند کوي تاسو چې کوم ادارې نه سبق وایي هغه ډیر زیات پاغه میټر کوي مار به لایک ماشومان خدا سي ادارو کې وي چې هغه ته استادان داسې نه ملاو شوی
یو بل پښتنه تاسو نه دا کم چې اول انیشل پوزیشن وی ټاپ 20 هغه ټوله جنکو اخستې دي الک پکې هم نشتا نو اس وای تاسو په خپل دی پوزیشن تاسو تر لاسه کړی چې الکان از دکړې نه کوي سټڈی ته وخت نه ورکې کنه جنې کې ډېر زیات مهنت کې دي په کور کې ټایم ورته ملایوي کې سوځي کې دي
الکان ټوله رس بهاري د کور ناغې نه علاوه زمونږ د انټرنیټ باندې چې کوم فیس بک ته اغه د لاسه ډېر زیات تماشومانو ټایم ویسټ کیږي او موبایل فونز خو بده کې غټ رول پلی کوي د انسان چې د ډیستراکشن دی او ډېر زیات ډیستراکشن دا موبایل فون انټرنیټ او ګاډې دا درې شوزونه دا غي زوال چې دی هغه دی لاسه دی زما خو مخ کې اراده وه د انجینیرنګ خو زه به انشاءالله کوم میډیکل ځکه چې میډیکل کې فیمیل زپاره کافی ریسپیکټ او اپورچونیټیز دي
سوچ د قدرتي خلا لپاره یو نوم لري د څه مودې لپاره د بدمنۍ ښکار شوی وو ولې اوس د دغه سیمې زلمی وایي چې حالات په خکېدو دي او دوی بیا خپلې هلې ځلې شروع کړي او د موسم نه خوندو نخلی
زما نوم چې کوم دی جی امجد علی صاحب دی او زه دلته چې کوم دی صحافت سره زما تعلق دی او زه چې کوم دی نو یو کالج کې هم دلته کې نن سبا الحمدلله ډېر زبردست موسم روان دی ډېر یخ موسم دی نن هم چې کوم دی زما په فون باندې کې تاسو ته احساس کیږي هواګانې دي نن ډېره تیزه سیلۍ را لوتی ده نو دلته کې کوم دی موسم یې ډېر زیات خوشګوار کړی دی او کوم سیلګری کې را روان دي دې طرف ته هغوی به نن د موسم نه ډېره زیاته چې کوم دی نو خوند واخلي باران اندازه ده چې باران به راوریږي داسې کار وکړو چې اکثر ملګري خپل ټول راغون شو ځان له د ګاډي بندوبست کړو او د سیند غاړې له لاړ شو دغسې ځای ګټ خواله هلته کې چې کوم دی ځان سره هندوانه ا دا د دې زید عام عامونه چې کوم دی یا د سې نور فروټس کوم میوي چې دی غره ځان سرویس او ثابت ماسپخین البته یو به سږي ما خام چې کوم دی د څنګه مونږ نو کول دي نو دا ما خام نه بعد واپس ترجو مونږ بالکل د ګرمه غي احساس دی مونږ ته نه ا دا یره دې د خبره ده کنه چې د 13 15 شپږو کالو نه دلته کې تر هغه ری هغه کم او وسلوال چې کوم دی هغه بالکل پرورونو باندې دلته کولاړو په کوسو بولاړو دا غوي ډیر نه چې کوم دی چې سره ورو دلته نه قدم راغستو نه سیلګری هیڅ نو مونږ په خپل هم چې دا کم ملګری وو نو مونږ هم بالکل په کورونو کې ځان له دننه ناسو، زیات تر راوتل به بهر نه وو. نو مونږ سره تقریبا چې سلو پنځه کاله بلکې پنځه شپږ کاله بعد چې کوم دا حالات راغلي دي، په دې باندې مونږ انتهایی زیات خوشحاله یو.
اوس راځئ چې ملالۍ یوسفزۍ ته غوږ شو چې هغه او د هغې ملګري د سواد د قدرتي ښکلا نه څه رنګ مزه اخلي. نوموړي چې د منګورې اوسېدونکي ده د دغه سیمې د پیغلو په مسلو یې هم خبرې کړي.
ګوره د سواد خلک چې دی هغه د یو ډېر بد وخت نه تېر شول، له هغې نه بعد چې زمونږ کم سواد ماشومان چې دي هغوی دا شعور په هغوی کې راغلی دی چې مونږ به خپل تعلیم حاصل او مونږ چې دي مونږ به د سکولونو ته به ځو او مونږ به ایجوکیټډ به مونږ جوړېږو، ځکه هغوی دا ایکسپیرینس وشو چې کمه موسسه ایجوکیټډ وي نو هغه چېرته هم نه شي کامیابېدی. او مونږ چې یو مونږ چکر ولګو مونږ د سواد د خپلو خپلو علاقو نه خوندونه الو، مونږ د سواد د خپلو ګو نه خوندونه الو، او مونږ د سواد د سینارونو نه د سواد د خپلو غونو نه بوټ نه مونږ خوندونه الو. زه او زما ملګري چې دي اوس مونږ په اتم جماعت کې یو، نو مونږ خپل د بورډ د امتحان تیاری کوو. دې سره سره چې کوم مونږ په مختلف پروګرامونو کې حصې اخلو او کوم ماشومان کوم حقوق چې کوم این جی اوز چې د دې لپاره کار کوي موږ هغوی سره یو ځای کار کوو. دلته د کوم پیغل چې د هغوی مسلې دیاري چې هغوی ته تعلیم نه ورکولی کېږي، هغه ځینې مور او پلار چې دي هغوی خپل زامن په سکولونو ته داخل کړي خو خپلې کوم لونه چې دي هغه سکولونو ته نه داخلوي، او لونه چې دي د زامن نه کمتري ګڼلی کېږي، او کوم پیغلې چې دي هغوی ته سورګي ورکولی کېږي، او د هغوی کوم رایت چې د هغوی کوم خیالات چې دي هغوی ته اهمیت نه ورکولی کېږي، او هغوی چې دي د هغوی خبره نه منلی کېږي. نو مونږ غواړو چې هغوی ته دي هغه همره اهمیت ورکړی شي څومره چې علاقانو ته ورکولی کېږي. دا به هغه ټایم کې به دا ممکن وي کله چې تاسو
یو بل ځوان اختر حسین چې د سواد اوسیدونکي دی د دغه سیمې د ځوانانو د ستونزو په اړه څه داسې وایي.
د ځوانانو مختلفې طبقې دي چې په هغې کې بعض طبقات داسې دي چې هغه تعلیم یافته دي او بعض غیر تعلیم یافته دي. غیر تعلیم یافته دا دي چې زمونږ زیاتره هغه خلک چې هغوی په خپلو پټو کې یا په خپلو باغاتو باندې خپل محنت صرف کوو، او مطلب هغوی ته د هغې نه د امتن یو غټ سورس او یو غټ سبب غټه ذریعه وه، نو هغوی د سهاده پورې متاثرې شوي دي. یو طرف ته خو دا حالات راغلل او دین طرف ته په هغوی باندې سیلاب راغی، د هغې زیات پټي چې دي هغه په دغې حوالې سره خراب شوي دي او نن هغوی بېروزګاره ګرځي. دویم طرف ته زمونږ کومه تعلیم یافته طبقه چې وه هغوی هم په دغې اپریشن کې ډېر زیات مطلب دا دی چې متاثر شول، او د هغوی چې څه اثره بسره وه هغه مطلب په څه نه څه شکل کې ضایع شوي ده. د هغه وخت د دې جوګه نه دي چې په یونیورسټیانو کې هغه خپل تعلیمي سلسله چې ده هغه برقرار وساتي، یا هغه نوجوانان چې هغه په کاروبارونو کې وو د هغوی کاروبارونه انتهایي کم شوي دي. چونکې دلته کې یو بل غټه مسله د لوکشن هم راغلې ده، نو کومو ځوانانو چې ځان له دلته کې واړه کاروبارونه شروع کړي وو، چونکې هر یو پیسه چې ده هغه د بجلۍ د دې سره وابسته ده، نو د هغې نه هم دغه د ځوانانو ټولګې چې دی هغوی ته کافي مشکلات دي او په څه نه څه شکل باندې هغوی متاثره کېږي.
همدارازه کیسر علي چې د سواد سره تعلق لري او د کرکټ په لوبه کې یو شمېر لاسته راوړنې کړي، وای د پوځي اپریشن وړاندې دوی نشو کولی چې د خپل کرکټ لوبې ته یې دوام ورکړی وي.
نو هغې حالات کې خو داسې سیستم وو چې را مونږ به کیټ نه پرېښودو که نه طالبانو چې یاره دا کیټونه چې یاره دا انګریزانو د یو شی دی بل شي دا خبرې به یې کولې. بهرحال خو لکه هغه وخت بیا زمونږ کرکټ بېخي حد له راغلی چې نه مونږ بس کړي وو که نه یعنې تقریبا ټول بېخي مت شوي غوندې کې، او د هغې نه پس خو لکه بیا اوس هغه حالت چې کوم چې د هغې حالات نه مخکې طالبانیزیشن چې کوم د هغې نه چې کوم مخکې حالات وو هغه حالات خدای پاک اوس بیا برابر کړي دي. هغه شان چې مونږ ته ازادي ده بعض جګونو کې داسې دي چې لکه چیک پوسټ دي مونږ لیټ رالیټ شو، خو بهرحال بیا هم هغه سهولیت مونږ دي کوم چې مخکې وو. نو ډېر زیات خوشحاله ډېر زیات لکه عربي شي ټورنمنټ چې مرخ کړي دي که نه، ډېر زیات چې د آرمي بتاون سره باندې ډېر زیات ټورنمنټونه هلته رخ شوي دي که نه، چې هغه په دې مخ وروځو کې اوس تقریبا یو پنځه بیس ورځې کېږي په منګولتان کې یو ټورنمنټ په هغې کې مونږ حساب اخلو چې هغه د آرمي بتاون سره وو که نه هلته رخ شوي دي. دغه شان ما تاسو ته وویل چې یاره دلته ټورنمنټ نه کړو د یونین کونسل په سطح باندې هغه ټورنمنټ چې په دې فاجعه سیفټي ویشي ټورنمنټ نه شو کیره زمونږ د کمیټه کم ګراوند کې یو ګراوند سپینر او کریم هغه به داسې حالات کې چې هغه د کرکټ په حالات کې نه دي. کله چې موږ دراسي ګراوند وایو نو د دراسي ګراوند خو داسې حالات دي چې هغه ته چې کوم د بهر نه کوم پلیئر راشي چې کله هغه دراسي ګراوند ته ګوري نو دا نه مانسته چې هغه د کرکټ یو ګراوند دی.
یو عام ډاک دی، یو عام گراؤنڈ دی، بس هغه کې سړی هر څه کولی شي، لکه د کرکټ گراؤنڈ نه دی. دغه شان که نور مونږ خپل گراؤنڈ ته وګورو، زموږ سره سټیډیو گراؤنڈ دی، یو د کابل گراؤنڈ دی، هغه هم د پاک حالت کې چې سړی دی یاره ښه ګیم کې ښه کرکټ وکړي، ښه ټورنمنټ رسکي. دلته هم اکثر لاندې زموږ د ګراسي گراؤنڈ چې دی، کله به چې میله ولېږي، کله چې سټوري ولېږي، کله یو شی ولېږي، کله بل شی ولېږي، زموږ تنظیم والا ملګري چې کوم دي د ډي سي اے والا، هغه راغون شي په دې پیسو ولګي، دی له چټینګ وکړي، دلته نږدې میله یا فیسټیوال وغیرہ سره شیرا شي، چاته کې ولېږي، بیا هغه زموږ گراؤنڈ خراب کړي، موږ بیا راغون شو، بیا پیسې ولګو. نو دغه حالت کې
د بلوچستان صوبې د اتم جمعه د زده کوونکو لپاره د خوشحالي یو خبر، او هغه دا چې د وزیر اعظم لخوا د هغوی لپاره سکالرشپ اعلان شوی دی. د دې سکالرشپ لپاره ټیسټ به د جون د میاشتې په 15 نیټه اخیستل کیږي. نور تفصیل د نیاز مسخیل نورو.
د دغه پروګرام لپاره په هر ضلع کې ټیسټ او انټرویو د رواني جولای میاشتې له 15 نیټې څخه شروع کیږي، او له هر ضلع څخه سلور هلکان او یو انجلۍ ټاکل کیږي، او وروسته به په سرکاري خرچه د پاکستان په نومیالیو تعلیمي ادارو کې تر 12 یا اف ایس سی پورې تعلیم ورکول کیږي. په دغه حقله د بلوچستان اسمبلی غړی او د موجوده صوبایي حکومت د ماحولیاتو پخوانی صوبایي وزیر غلام جان بلوس و مشال ته وویل دا به یو ښه خبر وي، او اسمبلی هم دغه غواړي چې په صحیح توګه د خلکو د استازیتوب حق ادا کړي. خو دلته دا خبره په ذهن کې راځي چې داسې نه وسی چې سفارشي او نااهله زده کوونکي وټاکل سي. د چا چې حق جوړیږي او څوک پر میرټ راځي، نو دا به یو ښه خبر وي. د ژوب یو اوسیدونکي د وزیر اعظم ودې اعلان ته ډېر په ښه سترګه ګوري. دی وایي
مانم حسن عباس ز سلزمین نن سبا کوم غریبانه دي، هغه کې د کوشنی کوم خاص کر پښتنه دي، هغه فول تعلیم نه محروم دي، ولې هغه په ډریانو ګرځي سامان ټولي، هغه سر گزارا کوي، تعلیم نشته، د بابا وجداد تعلیم نه وینو، د کوشنیانو تعلیم نه وي، هغه کچره به گزارا کوي. او کدا سه یو نظام شروع شي چې اتم نه او دولسم پورې، نو دا ډیر ښه خبر دي. هر یو هغه انسان چې مجبوری د واجب زیاده تر انسان میټریک امتحان ورکی، به ورسی پر کاروبار اختای کہ اول ورسے کتابان پیسے نے پورا کس کتابان پیسے پورا کے داخلے پیسے نے پورا کی جی.
د کوټي اوسیدونکو محمد عالم هم د وزیر اعظم دا پروګرام د بلوچستان د پاره یو ښه ګام بولی. دی وایي کده د حکومت وخت پوره هم سي، خوراتلونکو حکومتونو به هم دا پروګرام پر مخ بیایي، ولې چې د ته په وینا دا یو ډیر ګټور پروګرام دی.
زه د دوام چې دا ډیر ښه پروګرام جاری کړو د وزیر اعظم طرفنا، تاکه د راتلونکو مستقبل د دوی د ژوندۍ لپاره روشن شي. د پر مخ خپل کوشش کوم چې زما خپل بچی شتادي یو بچی زما د باغد پر ځای ان شاء الله زه دا کوشش کوم چې زه ورکه
خلق وای دا قتل پکار دی چې څومره په صفا طریقه او انصاف سره زده کوونکي ټاکل کیږي، ولې چې د دوی په وینا په هر ضلع کې د ټیسټ کېدو لوجي ویره دا ده چې د پخوا په شان د هغه ځای ډیپټي کمشنر او د اسمبلی غړي به د ټاکنې پر پروسې د اثر اچولو کوشش وکړي. خلکو غوښتنه وکړه چې پروسه دی د مرکزی حکومت د یوې بې طرفه کمیټې تر سیوري لاندې ترسره شي.
همدارازا د کوټي ځوانان وای چې د هغوی لپاره د لوبو ګراوندونه او نور سہولیات د نشټ برابر دي. نیاز مزاخیل د دغه ځوانانو سره خبرې کړي او دا رپورټ یې را لګلې ده.
د کوټي آبادی یا نفوس لنن څخه د یو شل کال مخکې په مقابله کې دوه چنده سوی دی. د نفوس د زیاتېدو سره سم نوري ودانی خو مخ په زیاتېدو دي، خو میدانونه کم سوی دي. د کوټي ځوانان وای دوی لری لری علاقو څخه راځي او دلته یوازې په ایوب سټیډیم کې بازی کوي، خو د دوی په وینا ځای کم او ګڼه ګڼه زیاته وي.
د ګراوندو کمی د وجه جناب دلته خالی په د سټیډیم کې ډیر چمان دي، ډیر ایریا څخه خلک خرټاباد شلدرې د پرنس روډ سه عثمان روډ سه ډېر خل ایریا سه خلک راځي. دا یو ګراوند دی وس هزار سٹار لو غم کم ترمیاتی کارونه شروع وس زاینه شروع وس بغرد زاینه خلک واخست زای خلاص زاینه ستدارنګ اور سینس کالج لو غم کالج ګراوند بند سلو دا یو سټیډیم دی. نو کوټ کې بل زاینه ست نو صاحب دا یو زای خلاص پات دی سټیډیم دی پاکی کرکټ کو بل زای خو زای زاینه ست چې مش کرکټ کو ګلیان روډونه غ کم ټرافیک جام دی دنیا آبادی سول چی ورس پروز آبادی بڑاوی د کرکټ یو زایم نست خالی دا سټیډیم پات سو.
ظفر الله د کرکټ ځوان لوبغاړی دی. دای وای د میدانو د نشټوالي لوجي دوی همیش لستونز سره مخامخ کیږي.
یو ګراوند دی د اغم بندي اغم مزه پر بالکل نه خلاص، فیس ډیر زیات دی، تقریبا پر ټیم 3000 روپے دی.
مطلب دو ٹیم چھ ہزار روپے پر میچ دے مگر ڈیر زیادہ دیں داغا بس روڈو مانے کو گراؤنڈوں نہ ڈیر ہوئے بلا یہ خبر ہو فیس میں ہی سستا اڑو
یو بل ځوان محمد زکریا بیا وایي ودوی ته یو سہولت نه دی ورکړل سوی غنی دوی هم صلاحیتونه لري
موږ سره فیسلټی شي نست سپورټس موږ سره سامان نست موږ سره ګراوند نست دا ته مجبور یو ستا مخ ځوانان په چی شخت دي سر په نشو باید وخت کیږي ګراوند نست فیسلټیز موږ سره نست بس مجبور موږ هم درې راځو خپل یو ساتری ځنی وو کوم فیسلټیز موږ سره کی برشتان والا کی د سیاغه ستا ډاکټرین ستا چې ان شاء الله موږ پر مخ اورو پاکستان ټیم بازی کو موږ غواړی شعیب خان وراړي ستا مخ ته شعیب خان پانی زی یو بل مشر دی هغه نه سبا کاونټي کی بازی کی نو کوم سره فیسلټیز موږ ان شاء الله کوشش کوو موږ مخ ته لیس نو موږ سره فیسلټیز نست
محمد زکریا زیاتوی لہری خوا بے غوری دا حکومت هم یو سنور تکوی
مچ کم گورنمنٹ گورنمنٹ خوشی نک ایس سم نس کم چ ڈائریکٹر سپورٹس سر سو فنڈ ورک کال سو فنڈ دی تقریبا لکاو فنڈ دا فنڈ چیری زی مج بچ پدی ایکشن واخ مسلی ال دا دی چ مج بچ دا مج ایس گورنمنٹ چیرا سی چ یغ مج دا جوانان تے پرموخ کی مج فیسلٹیز دوی راکی مج دا واڑو کم چ پیسہ پ گراؤنڈ بن لگی جی کم چ پزوانان لگی اغا بچ چھو لگی جی
کلوی خو ځوانان ګله کوي چې میدانونه نستا او حکومت پاملرنه نه ورته کوي هلته د بلوچستان د لوبو د میکمه سیکریټر ساکب عزیز بیا له خبريالانو سره د وی ناستي پر مهال ویلي چې حکومت پوره پوره هڅه کوي چې د لوبو میدانونه آباد کړي ترڅو ځوانان په مثبت سرګرمیو اخته کړي او دوی د ټولنې له ناوړه کارو څخه راوساتي
اردون کو همدې سره د پروګرام ځوانانو غږ وخت سره ترسي کته سه هم جون کې څه لاسته راوړنی کړی وي او یا ځوانان او پیغلې کوم ستونزې لري نو موږ به تاسو اواز نړۍ ته وړاندې کوو زمنګ د پیغام ریکارډ کوونکی ماشين شمیره ده 00420221212141 همدې سره قربا اسرائیل مومن ته اجازه ورکړي د الله پامان
مشال ریڈیو د مینی او رنا زیری